السلام علیکم په افغانستان کې له غرمې نه مخکې لس بجې دي د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه زه رضوان مراد د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د دې خبرونې زیاتره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې ده، خو د افغانستان د وروستیو تحولاتو په خاص ډول له طالبانو سره د اوربند په اړه د ولسمشر غني د پرونیو څرګندونو جزئیات پکې اورېدلی شئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واوري. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. متحده ایالاتو او ناټو تړون د افغان ولسمشر لخوا له طالبانو سره د مشروط اوربن له اعلان هرکلی وکړ. د کندوز چارواکي وایي طالبانو نن سهار د کندوز د ښار پر لویه لاره یو شمېر سپرلۍ چې په دریو موټرو کې سپرې وې له ځانه سره وړي دي، او د امریکا د ملي امنیت سلاکار د اسرائیل له صدر اعظم سره د ایران د اټومي وسلو او لرې واټن ویشتونکو میزایلو په اړه خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل. د امریکا متحده ایالاتو او ناټو تړون د افغان ولسمشر لخوا له طالبانو سره د اوربند له اعلان هرکلی کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو بیان کې ویلي چې امریکا له دې اوربند هرکلی کوي او پر طالبانو غږ کوي چې په دې نوښت کې برخه واخلي. هغه ویلي تیر اوربند د جنگ د پای ته رسولو لپاره د افغانانو لیوالتیا څرګنده کړه او هیله ده چې دا اوربند د هیواد د یو باثباته امنیت خواته نږدې کړي. مایک پومپیو همداراز ویلي چې امریکا چمتو ده څو د افغان حکومت او طالبانو د مستقیمو خبرو لپاره اسانتیاوې برابرې کړي، ملاتړ ترې وکړي او پکې برخه واخلي. اخوا بیا د ناټو سازمان سرمنشي ینس ستولتنبرګ هم په خپل ټویټر پاڼه د افغان ولسمشر غني لخوا د اوربند له اعلان هرکلی کړی دی. هغه لیکلی دی چې طالبان هڅوي څو افغانانو په درناوي اوربند مراد کړي. افغان ولسمشر پرون د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو په 99مه کلیزه کې اعلان وکړ چې د زمري له 9 به په دې شرط چې طالبان هم اوربند وکړي تر 3 میاشتو پورې په افغانستان کې اوربند وي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي خلک رڼې ټاکنې غواړي او په خبره باید د خلکو دې غوښتنې ته درناوی وشي. ښاغلي عبدالله پرون د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو په مناسبت په وینا کې د انتخاباتو مسئله یاده کړه.
در آستانه انتخابات هم قرار داریم. مردم ما آرزوی انتخابات شفاف و عادلانه را داره و امیدوار هستیم که امی حق مردم احترام شود توسط همه ما. ای احترام به استقلال کشور است، ای احترام به خون شهدا است.
اجرای رئیس عبدالله عبدالله ویل هدف د ولسی جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات دي، خو دا معنی نه لري چې د جمهوري ریاست انتخابات به ځنډیږي. اجرای رئیس په داسې حال کې په شفافو ټاګنو ټینګار وکړ چې د ولسی جرګې د کاندیدانو له وروستي لسته د ځینو کسانو د نومونو په لرې کېدو سره یو شمېر معترضو کسانو د انتخاباتي کمیسیونونو دفترونه تړلي دي. د کندوز چارواکي وایي وسلوالو طالبانو نن سهار د کندوز تخار پر لویه لاره یو شمېر سپرلۍ چې په 3400 ډوله موټرو کې وي له ځانه سره بیولې دي. د کندوز د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر صفي الله محزون ازادي راډیو ته وویل دا موټر له تخار نه د کابل په لور روانو چې د کندوز د خان آباد ولسوالۍ په مربوطاتو کې درول شوي دي. نوموړي وویل د دې سپرلیو د خلاصون لپاره سیمې ته امنیتي ځواکونه رسېدلي دي او دا مهال له طالبانو سره نښته روانه ده. د کندوز چارواکو دا نه دي ویلي چې په موټرو کې څه شمېر کسان سپاره وو. وسلوالو طالبانو هم تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان وایي هیواد یې هڅه کوي چې له ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې ولري. عمران خان پرون ماښام خلکو ته د صدر اعظم په توګه لومړنۍ وینا کې دا خبره وکړه.
امن جب تک نہیں آئے گا اس ملک میں خوشحالی نہیں آ سکتی. میرے سارے جتنے
بھی تر سوچ امن رانشی پدی ہواد کی خوشحالی نہ راضی د بہرانی سیاست پڑا بیت ویم چی د ٹولو گاونڈوی ہوادونو ل مشرانو سره می خبری کڑی دی ٹولو ی ماته زنگ را وہ او له غوی مننه کوم منگ بل ٹولو گاونڈیانو سره کی اڑکی جوړی کړو. عمران د جمعه پر ز پاکستان د پارلمان د غړی لخوا د صدر اعظم پتوګه وټاکل شو. د امریکا د ملي امنیت سلاکار د اسرائیل له صدر اعظم سره د ایران د اټومي وسلو او لری واټن وشتونکو میزایلو په اړه خبرې وکړې. جان بولټن تیره شپه په بیت المقدس کې له بنیامین نتنیاهو سره وکتل. جان بولټن ویل د ایران اټومي پروګرام او لری واټن وشتونکي میزایل د نړیوالو چیلنجونو د لست په سر کې دي. د اسرائیل صدر اعظم له بولټن سره تر خبرو مخکې ویل دوی به په سیمه کې د ایران د یرغل د پرشا تمبولو او په دې اړه وغږیږي چې څرنګه تهران د اټومي وسلو لرلو منع کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ایران د فشارونو په زیاتولو کار کوي څو په خبره ایران اړ باسي چې د خپل اټومي پروګرام او په منځني ختیځ کې له وسلوالو ډلو سره د همکارۍ په اړه خپل اوسنی چلند بدل کړي. او د څوارلسو بسونو یو کاروان چې د جنوبي کوریا نه اتیا زاړه عمر لرونکي اشخاص پکې سپاره وو له خپل خپلوانو سره د لیدلو لپاره نن شمالي کوریا ته ورسېدل. دا کسان له اویا کلونو راورسته د لومړي ځل لپاره د دواړو کوریا چې دواړو کوریاګانې سره جلا شوي له خپلو عزیزانو سره ویني. د کورنیو د بیا اوسېدو کې دوه درې ورځنی مراسم د شمالي کوریا په ساحلي سیمه کوماکانګ کې ترسره کیږي. شمالي او جنوبي کوریا 1950 نه نیولې تر 1953 کال پورې جګړې له یو بل جلا کړل او که څه هم اوس د دواړو کوریاګانو ترمنځ اړیکې یو څه نورماله شوې دي خو له تخنیکي اړخه لا هم دا دواړه هیوادونه له یو بل سره د جګړې په حالت کې دي. د شمالي او جنوبي کوریاګانو مشرانو په 13 اپریل میاشت کې یو بل سره وکتل او موافقه وکړه چې د اړیکو د ښهوالي په هدف به د دواړو هیوادونو ترمنځ د جلا شوو کورنیو ترمنځ کتنو ته زمینه برابروي. تاسو زمون غږ له آزادي راډیو اورئ. دوستانو د دې خپرونې زیاتره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې ده خو د افغانستان په خاص ډول په افغانستان کې د اوربند په مسأله باندې پکې راپور لرو. د افغانستان جمهور رئیس د اعلان له مخې له نن دوشنبه د زمري له 9 تر میلاد نبی پورې چې د عقرب 9 به وي له طالبانو سره د افغان حکومت مشروط اوربند پیلېږي. افغان ولسمشر پرون مشروط اوربند اعلان کړ او ویل چې اوربند په هغه حال کې ټینګیږي چې وسلوال طالبان هم ورته درناوی وکړي. نړیوالې ټولنې په خاص ډول ناټو تړون او د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر غنی له دې اقدام او اعلان هرکلی کړی دی او پر طالبانو غږ کړی چې د اوربند درناوی وکړي او مثبت ځواب ورته وایي. سفی الله ستانکزی پرې راپور لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له طالبانو سره نوې درې میاشتنی اوربند اعلان کړ. ښاغلي غنی چې پرون د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو د 99مې کلیزې په مناسبت د کابل په دارالمان ماڼۍ کې خبرې کولې وویل طالبان هم باید اوربند وکړي.
بار دیگر سر از دوشنبه که روز عرفه است تا روز میلاد نبی
یو ځل بیا سر له دوشنبه چې د عرفه ورځ ده د میلاد نبی تر ورځې په دې شرط چې طالبان هم په دې خو ورځو کې اوربند اعلان او رعایت کړي او یا تر هر وخت چې طالبان پر متحد وي اوربند اعلان او خغلی غنی وویل لتیر اوربند چې د کمکی اختر په ورځو کې وشو نړیوال ټولنې اسلامي هیوادونو سازمانونو او افغانانو ته هرکلی وکړ او په همدې خاطر یو ځل بیا اوربند کوي. د امریکا متحده ایالاتونو هم د افغان ولسمشر لخوا د اوربند له اعلان هرکلی کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په یو بیان کې ویلي چې تیر اوربند د جنگ د پای ته رسولو لپاره د افغانانو لیوالتیا په ډاګه کړه او هیله ده چې دا ور اوربند د هیواد د یو باثباته امنیت خوا ته نږدې کړي. په بیان کې دا هم راغلي چې امریکا او ملګري یې د افغان حکومت له دې نوښت ملاتړ کوي او په طالبانو غږ کوي چې پکې برخه واخلي. مایک پامپیو همداراز ویلي چې امریکا چمتو ده څو د افغان حکومت او طالبانو د مستقیمو خبرو لپاره اسانتیاوي برابرې کړي، ملاتړ ترې وکړي او پکې برخه واخلي. اخوا د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ د افغان ولسمشر لخوا د اوربند له اعلان هرکلی وکړ او له طالبانو یې غوښتي چې افغانانو ته په درناوي اوربند مراعت کړي. په تیرو 10 کلونو کې په رسمي توګه د افغان جګړې دوو اصلي ښکېلو خواوو افغان حکومت او طالبانو اوربند نه اعلان کړی، خو د تیر اختر په 3 ورځو په ټول هیواد کې دوه اړخیز اوربند وشو. تر اوربند وروسته طالبانو خپل جنګ پیل کړ او له شمال تر جنوبه یې په ګڼو سیمو کې پر افغان پوځانو بریدونه وکړل. د غزنی په ښار ډله ییز برید او د سلګونو کسانو وژل کېدل. په فاریاب کې روان جنگ او په بغلان کې د افغان پوځانو وژنه تر کم کې اختر راورسته د طالبانو لخوا درامېسته شوې او امنیو او بریدونو تر ټولو لوی بیلګې شمیرل کیږي. د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو د 99مې کلیزې په مناسبت په دارالمان ماڼۍ کې جوړ شوې مراسمو ته اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هم خبرې وکړې.
اگر طرف مقابل کې در جنگ است اونها مراد کنن آتش بس
که مقابل لوري چې په جنگ کې د هغوی هم اوربند مراد کړي اوربند کوو خو کې مراد نکړي متاسفانه اوربند خپل معنا له لاس ورکوي. خو په عین حال کال کې لدی وطن او د ملي والی د ټینګښت دفاع لپاره زموږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو چمتووالی به زموږ د هیواد د خیر راتلونکي ضامن وي. که څه هم اوس د لوی اختر په مناسبت افغان حکومت درې میاشتنی اوربند اعلان کړی، خو د طالبانو ډلې تر اوسه په دې اړه خپل دریز نه دی روښانه کړی. د دې ډلې مشر ملا هبت الله اخندزاده د شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې د اوربند د منلو یا نه منلو په اړه څه نه دي ویلي، خو له امریکا سره یې د سولې په خبرو ټینګار کړی. د طالبانو مشر داسې وخت له امریکا سره د خبرو چمتووالی ښودلی چې طالب استازیو په جولای میاشت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له مرستیالې الیس ویل سره خبرې کړې وې.
د سفیر الاستانګزي په راپور کې مو اوریدل چې ولسمشر غني د طالبانو سره درې میاشتنی مشروط اوربند اعلان کړی چې سر لننه پیلېږي او تر میلاد النبی پورې به دوام کوي. تر اوسه وسروالو طالبانو په دې اړه خپل عکس العمل نه دی څرګند کړی، خو متحده ایالاتو ناټو بیا د ولسمشر غني له دې اعلان هرکلی کړی دی او پر طالبانو غږ کړی چې د افغانستان ولس ته د درناوي په خاطر دې اوربند مراد کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
کله یوې خوا د ولسمشر غني لخوا اعلان شوی اوربند سر لنن عملي کیږي، بل لور ته بیا په کابل او یو شمېر ولایتونو کې له پرون راهیسې د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو لپاره هم جشنونه نیول شوي او هم خلکو د خوښۍ څرګندونې کړې دي. په عین حال کې بیا نن عرفې ورځ ده او سبا لوی اختر دی. د کابل ښار د وضعیت لپاره چې په دې ښار کې وضعیت څنګه دی او څه ډول چمتووالی ورته نیول شوی، زموږ همکار همدا شیبه په ښار کې دی، یوسف خان زدران سره د تلیفون په لیکه کې دی. زدران صاحب، سبا اختر دی، پرون د خپلواکۍ ورځ جشن لمانځل کېده او اوربند هم تر څو کس کار څنګه یو طرفه دی خو اعلان شوی دی، د ښار وضعیت څه ډول دی، د خلکو باره کې د خلکو نظریات څه دي؟
بالکل مراد صاحب، د لوی اختر لپاره د دو خوشحالۍ په دغو ځانګړو ورځو کې وروستي تدابیر نیول شوي دي او نیول کېږي. اسې چلته د اسلامي نړۍ خلک په عرفې کې سره راغونډ شي او نن د عرفې وروستي مراسم لمانځي. دلته په کابل او د افغانستان په لویو ښارونو کې خلک بیا د قربانۍ لپاره ابراهیمي سنت دی وروستي تدابیر نیسي او په چمتووالو باندې لګیا دي. زه سهار راهیسې د کابل په بېلابېلو هغه ځایونو چلته سرتي ګرځېدلی یم. د امنیتي تدابیر وراخو چې د افغانستان امنیتي بنسټونه وایي چې دوی د دغه اختر لپاره او د دغو خاصو مراسمو لپاره ځانګړي تدابیر نیولي دي. خلک راوتي دي، ګڼ ګڼ مالونه اخلي د سبا ورځې لپاره چې دوی به قرباني کوي. په میلو کې چې ګرځېدلی یم، نرخونه نسبتا زما پان باندې چون وچکالی هم تیره شوې ده په افغانستان کې، الله هم ډېرې سیمې د دغه وچکالیو څخه تیریږي، کنټرول دي، ښه ښکاري. لکه د پسونو نرخ ځکه وایم په 2000 افغانۍ باندې یو ښایسته ډکس پیدا کی، همدارنګه غټ مالونه په 40,000 افغانیو شاوخوا پیدا کیږي. خلک راځي مالونه اخلي، خو دلته په کابل کې چون د خلکو لپاره د ساتنې امکانات کم دي چې دوی په کورونو کې ځایونه تنګ دي، مالونه نن بیا کوي او یا نرخونه ورسره جوړوي سبا یې واخلي، او یا ځینې چې هغه امکانات لري نن یې پسه اخلي، دوی په مالونه اخیستلو باندې سبا د قربانۍ لپاره په وروستیو چمتووالو باندې لګیا دي. خیاطان خپل کارونه کوي چون سبا خلک کالي او مغوندي، د قربانۍ والا چې اراده لري سبا قرباني وکړي د وړو مالونو د سترو مالونو په رانیولو لګیا دي. همدارنګه کاروبار خورا غوړېدلی دی، نن په کابل کې بیخي زیات بیروبار دی، خلک راوتي دي. د افغانستان په نورو لویو ښارونو کې هم همدا حال دی، مسافر خپلو کورونو ته تللي دي، کورونو ته ځای ولمانځي چې قربانۍ نیت لري، لکه مخکې مو چې څونه وکړه دوی د قربانۍ او د مالونو چاپ نفر تقریبا پورا کېدلو سره نو زمونږ یو لوی څاروي ته نیت دی چې هغه واخلو، نن واخلو کسم دلته په کار باندې لګیا یم په رسمي، اما البته زمونږ ورونه په دغه شان لګیا دي چې هغه یو مناسب څاروی وپیری. او دلته چې ما خلکو سره خبرې کړې دي چون بې وزلي ده، بیا ډېر خلک که څه هم نرخونه ما په یادونه وکړه چې مناسب ښکاري د ډېرو خلکو په اند باندې، ولی ډېر نور بیا په دې باور دي چې دا نرخونه لوړ دي او د افغانستان په د څارویو په منډیو کې باید دا نرخونه کنټرول شي د ښاروالۍ لخوا، د حکومت لخوا باندې چې دا وخت نشته. او د خلکو سره مې چې خبرې کړې دي، بیا دا چاروي چې راوستي تر ډېره د افغانستان د شمال څخه راغلي دي، ځینې د بهرنیو هیوادونو په تېره هم پاکستان څخه هم راوړي دي، او په دغه صورت کې بیا افغانستان پاکستان ته په تلونکو څارویو باندې هم د ترخم د لارې بندیز لګولی دی چې تېره ورځ دا یو خبر و. د دې لپاره چې په افغانستان کې هغه خلکو ته مناسب څاروي رسېدلي وي او همدارنګه نرخې کنټرول شوی وي، مالونو په صادراتو یې د تېرې ورځې رئیس د څو ورځو رئیس باندې پابندي لګولې ده.
ډېره زیاته مننه یوسف خان زدرن، ستاسو او د ټولو خلکو د قربانۍ قبولې وي او